د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو غوروي کمیټې د حکومت د پروني اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې د اصلاحاتو یوه نوې طرحه پارلمان ته یا ملي شورا ته وړاندې کړي. د افغانستان پر حالاتو پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په تېره بیا د امریکایي لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د خبرونو سرټکی د روسیې سفیر الکساندر منتیتسکی د دایښ پوړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او د مرستو ژمنه وکړه. په پکتیکا کې د ګومل پولیسوالي کې د دایښ او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د ناټو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. پوره خبرونه. د روسیې سفیر د دایښ په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الکساندر منتیتسکی د خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ته کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد حنیف اتمر د خپل کار په دفتر کې د روسیې له سفیر سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشولې.
روسیه تیره میاشت ویلي وو چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته لس زره کلاشینکوفونه وسپاري. د روسیې سفیر تېره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې ماسکو پوځي مرستې وکړي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې د ګومل پولیسوالي کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګومل ولسوال شایسته خان د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دغه جګړه د جنوبي وزیرستان سرحدي پولې دینارخیل سیمه ته نږدې روانه ده. د خغلی شایسته خان په خبره په دغه جګړه کې د دواړو لوریو قومندانان او ځینی خلک وژل شوی دي چې پکې د فرید هنر او طوفان په نوم مشهور قومندانان هم د داعش مشهور قومندانان هم شامل دي. د شایسته خان په خبره هنر د طالبانو یو مشهور قومندانو چې له درې میاشتو راهیسې له داعش سره یو ځای شوی و او څو ورځې مخکې له بل قومندان طوفان سره سیمې ته راغلی و څو د داعش لپاره یوه پایګاه جوړه کړي. خبر کې دا هم راغلی دی چې په سیمه کې د دوه مړیو او دولسو ټپیانو چې دوه مړی او دولس ټپیان په سیمه کې لیدل شوی دي. تر اوسه د جګړې ښکېلو خواو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې الحبابي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې مشر دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي او تروریستي فعالیتونه کوي. د خزانه وزارت د پریکړې له مخې په امریکا کې د الحبابي شتمنۍ کنګل شوې او په امریکا کې هیڅوک نشي کولی چې له الحبابي سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د تروریستي او مالي استخباراتي هڅو د برخې د مخنیوي مرستیال ادم زوبین وویل د امریکایانو د حمایت او د خپلو افغان متحدانو لپاره به د خزانه وزارت بیا هم د الحبابي په څیر د القاعده نور مشران په نخښکړي. الحبابي له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ختیځ کې د القاعده مشري کوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس اعلان وکړ چې خلک دی د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب ازادي راډیو ته وویل له پرون مازیګر را په دې خوا سخت طوفان د سالنګ لار تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخ کړې دي. جنرال رجب زیاته کړه تر طوفان مخکې تېره ورځ د مسافرو یو بس له یوې پیښې سره مخامخ شو چې له امله یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل نور ټپیان شول. د جنرال رجب وینا نن به هم د سالنګ لویه لار د موټرو پر مخ تړلې وي او که هوا لږه رڼا شوه نو د دې لارې پاکول چې تر سل کیلومتره اوږده ده څلور پنځه ساعته وخت غواړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خراغلی. د ناټو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ تېره ورځ د دې غونډې په لومړۍ ورځ په بروسلز کې وویل
We have just agreed on a set of principles to modernize.
Karl Stoltenberg way موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې د ناتو دفاعي سیستم نوې شي او ګواښ ته ځواب وویل شي. دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناتو دفاع وزیرانو ومنل چې دا تړون په ختیځې برخه کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بیلابیلو ملتونو له لوري وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځواب ورکوي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې روسیې خپل پوځي لګښت زیات کړی او د خپلو ځواکونو په مټ غواړي چې د اروپا سرحدونه تغیر کړي، همدارس خپل ګاونډیان تهدیدوي. خو ستولتنبرګ وویل د ماسکو د سرغړونو سربیره به ناتو له روسیې سره د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیکې لارې بندې نه کړي. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دا هیواد په کال کې 3.5 میلیون ټنه اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د راپورونو له مخې دغه تړون قطر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د دورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د دغه تړون ارزښت 14 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د پاکستان د پټرولیم وزیر ویلي دي دغه تړون به د پاکستان د ګازو په سلو کې 40 اړتیاوې پوره کړي. دا هیواد په اوس وخت کې د ګازو له سخت کمښت سره مخامخ دی. جرمنی، یونان او ترکیه له ناتو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي او په اروپا کې د پناه غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي پرون د بروسلز په غونډه کې وویل دی به د اروپا له سرحدي امنیتي ادارو سره د مدیترانې پر سمندر د څارنې لپاره پر دغې ګډې غوښتنې په جدي ډول غور وکړي ترڅو د هغو قاچاقړونکو د فعالیتونو په اړه یو واضح تصویر ترلاسه کړي چې د ترکیې له سواحلو خلک قاچاق کوي. دا به لومړی ځل وي چې دغه پوځي تړون د اروپا د کډوالو په بحران کې ښکېل کېږي. د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو او وچې لارې اروپا ته د کډوالو د تلو یو اساسي دالان بلل کېږي. اروپایي ټولنې ته ورغلي او په سلو کې 80 کډوال او پناه غوښتونکي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي کډوال هم پکې شامل دي له همدې لارو تیر شوي. د وړاندې شوي څارونکي ماموریت له مخې به ناتو راټول شوي معلومات ترکیې چارواکو ته وسپاري ترڅو د انسانانو قاچاقړونکي تعقیب کړي او ترکیه به هم هغه کډوال بیرته مني چې ناتو یې نیسي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړاندیز کړی چې په سوریه کې دي د مارچ له لومړۍ نیټې اوربند ټینګ شي، خو متحده ایالات وایي جګړې باید سمدستي ټینګې شي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې واشنگټن په دې باور دی چې روسان او د سوریې پوځ د ځان لپاره درې اونۍ وخت سپموي ترڅو په دې موده کې د مخالفینو پر ځواک ځمکنۍ حملې شدیدې او د اوربند له ټینګېدو مخکې د پام وړ سیمې ونیسي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن غواړي اوربند د سمدستي ټینګ شي او ټولو هغو ملکیانو ته د بشري مرستو رسولو لارې پرانیستل شي چې په جګړو کې بند پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټالي چورکینو پرون وویل د روسي او امریکایي چارواکو په منشن کې په سوریه کې د اوربند په اړه ډېرې مهمې خبرې کړې دي. د جرمني په منشن کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکي په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره راټول شوي چې د بحث یو موضوع هم سوریه ده. ایران د هغو سمندري ځواکونو نور تصویرونه خپره کړي دي چې تیره میاشت سپاهي پاسداران انقلاب نیولي وو. په یو عکس کې یو پوځي ښکاري چې ژاړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ساموئل وربرګ وویل په ښکاره له دې تصویرونو د تبلیغاتو لپاره کار اخیستل کېږي. د راپورونو له مخې دا تصویرونه د ایران دولتي ټلویزیون خپاره کړل، بیا یو شمېر وپاڼو او د افراطي ډلو رسنیو شریک کړل. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
لاسفي ولستان زينه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د پکتیکا ولایت شورا وایي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څلورو ورځو راهیسې داعش او ځینې نورو بهرنیو وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلي. دا هغه د ځایي خلک
افغان او امریکایي لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو زیات هوایي ملاتړ وشي. له طالبانو سره د یو ځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قمندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي.
ما 3 سال میشه که با داخل کو هستم. ما 3 سال پیش ما به اقام ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي ان کمیټې د حکومت د پرونی اقدام هرکلی وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو یې ونوي طرحې تصویب کړي چې د تقنینی فرمان لمخه به ولسمشر توشیح کړي.
ما طرفدار از این هستیم که هر سیاست فرمان صادر شود و این فرمان بتونه ادامه کار کمیته دومیش را تضمین کنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي.
د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و سر ډاکټر عبدالله سره و سر ډاکټر صاحب غني سره و له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکي دي.
مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې په ګومل ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو تر منځ په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ګومل ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو چې پکې بهرني وسلوال او دغه راز د داعش غړي هم دي د فعال کېدو راپورونه ورکول شوي دي. پکتیا ولایتي شورا دا خبره کړې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په مختلفو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره د دې ولایت په ګومل او وړمامي ولسوالۍ کې فعالیت کوي. خو د پکتیکا امنیه قمندان بیا په دې ولایت کې د وسلوالو فعالیت تشې اوازې بولي او وایي هېڅ یوې وسلوالې ډلې ته به دلته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
دا ورځو په تیریدو سره په هیواد کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېریدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د ګومل وړممې ولسوالۍ د اوسېدونکو له قوله وایي چې له څلورو ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلې چې تور بیرغونه یې له ځان سره لېږدول او ډېری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان پر ضد جګړه کوي ښایي د داعش وسلوال وي.
درې ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلی ده. هغه د ځایي خلک خولي او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي، په جنګ کې دي. یو بعضې نشانې چې خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه داعشیان دي، دوی سره هر قسم سلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارجي نسله خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه پاره شوی وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي و چې دغه ډله یې له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وي هم زموږ نگران شته، کدی کې طالبانو حضور وي، کدی کې غیر مسؤول کسان وي. حکومت مسؤلیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل امنیت ارزښت ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې آواز ده چې زړه په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیا نه ځان بیر نه ګڼو که په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر یې په خوست او په لویه پکتیا او مشرقي ته هم رسېږي. دا خبره داده چې دوی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي
دا په داسې حال کې دا چې د کورني امنیت د کمیسیون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بی بنسټه بولي. د پکتیکا امنیت قمندان زړور زاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
د امنیتي نهادو پاغند کې ډېره ښه مانګي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد، ثبوت، شواهد، مدارک نشته ده. کېدی شي په محل کې خلکو څه لیدلي، خو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي. او که موږ سره په آینده کې څه معلومات هم لاسته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل، هغه به تاسو سره شریک
کړو. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي که حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنگیالیو د فعالیت مخه ونه نیسي وروسته به یې دلته له منځه وړل ستونزمن وي. دغه کمیسیون له حکومت غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
هم د شبل ګردی زده ازادي راډیو خبريال داو تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
خوشحاله اوسئ نوري صاحب. لکه څنګه تاسو مخکې په ریپورټ کې ذکر کړله، د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ کې تېره ورځ د داعش جنګیالیو او د نورو وسلوالو تر څنګ جنگ دی حکومت په ضد پیل شوی. ولی حکومت عملیات کړي دي په هغه سیمه کې، او د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری وویل چې اوس سیمه امن کې ده او هېڅ خاص مسله یا ستونزه نه لري دوی. ولی نوري صاحب،
لدی مخکې ویلی و چې دلته په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې بهرني وسلوال پکې پاکستانی ادبا هم دی او د داعش غړي وای راټول شوی دی او غواړي چې فعالیتونو ته زور ورکړي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرسیال دا خبره کړې خو د پکتیکا امنیه قمندان بیا دا خوشي اوازې بللې. ولې دواړه لوړپوړي چارواکي ضد نقي څرګندونې کوي؟
د ولایتي شورا د مرستیال په خبره سي په دې سیمه کې ځینې کسان لیدل شوي دي. ولې د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو پرله پسې هڅه پیل کړې ده او کار یې کړی دی. د سرحدي زون له قمندان بصیر خپلواک سره زموږ خبرې شوي دي. هغه هم وویل چې په سرحدونو کې دوی ډېر قوي تدابیر نیسي د دې لپاره چې بهرني جنګیالي افغانستان ته روان نه وړي او په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورنه کړي. دوی په دې اړه خپل کشفي معلومات هم زیات کړي دي او د دوی په خبره لا هم هڅه پیل کړې ده چې په سرحدونو باندې دوی حاکمیت زیات شي او بهرني وسلوال را داخل نسی پکتیکا ته، ځینې سرحدي ولسوالیو ته د ولایتي شورا یا ځینې ولایتي شورا وکیلان او یا ځینې چارواکي وایي چې دلته لیدل شوي دي. ولې ځینې چارواکي بیا دا په کلکه ردوي، وایي دغه جنګیالي ځینې خلک یادوي هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې یوازې کالي او بڼه بدله شوې ده او دوی فکر کوي چې داعش یا نور وسلوال راغلي دي. بلې نوري صاحب،
دغه د ګومل او ورمامي ولسوالیو موقعیت له ستراتیژیک پلوه څومره مهم دی د پکتیکا د امنیت په تیر بیا د لوی پکتیا لپاره؟
د پکتیکا د ټولو سرحدي ولسوالیو امنیت ستراتیژیک موقعیت ډېر زیات مهم دی د درې ولایتونو لپاره، ځکه دغه ولایت یا دغه ولسوالۍ چې کومې سرحدي ولسوالۍ د پکتیکا دي، دا ډېر لوی سرحد د پاکستان د سرحدي سیمو سره لري. د چمن نه نیولې تر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان پورې ځینې وسلوال له دغه سرحدي لارو پکتیکا مرکز او بیا همداسې پکتیا او خوست ته را داخلېږي. د خوست او د پکتیا له لارې ننګرهار، لوګر او غزنی او مرکز کابل هم د خطر سره مخ کېدلی شي. بلې نوري صاحب،
بلې داو تپان له تاسو نه مننه. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال داو تپان چې د پکتیکا په ګومل او ورمامي ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په اړه د پکتیکا د ولایتي شورا د مرستیال او دغه راز د پکتیکا د امنیه قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه نور وضاحت راکوو. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال ویلي چې په دغو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې داعش او ځینې نور بهرني وسلوالو چې پکې پاکستانیان هم دي فعالیتونه پیل کړي دي، خو د پکتیکا امنیه قمندانۍ بیا دا یوازې تشې اوازې بللې دي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. داعش په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار ولایت کې پر فعالیتونو ډیر تمرکز کړی دی، خو داسې راپورونه ورکول کېږي چې دا ډله غواړي چې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم د فعالیت لمنه وغځوي. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې بیا د افغان امنیتي ځواکونو د زیات ملاتړ په برخه کې د امریکا پر پوځ فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمېر افغان او امریکایي پوځي چارواکي وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه ونیسي، له دغو ځواکونو سره هوایي ملاتړ په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. په کندهار کې میشت د 215 نمبر قلي اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار وایي یوازې هوایي ملاتړ او هوایي بریدونه طالبان ماتولی شي. د رویټرز په وینا د زیات هوایي ملاتړ لپاره د هغې غوښتنه کومه نوې خبره نه ده، خو هغه په داسې اساس وخت کې مطرح کیږي چې له وسله والو طالبانو مخ په زیاتېدونکو حملو ته په تېره بیا د کندوز سقوط په پام سره په دې اړه چې افغان امنیتي ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته اړتیا لري بحثونه تاوده شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې دنده یې پای ته رسېدلې تېره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل، د ده په باور وسلوالو طالبانو د سږ کال د امریکا په مشرۍ ایتلاف د الوتکو د شمیر له کمېدو ګټه پورته کړې ده. د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالتونو تېر کال 400 هوایي بریدونه کړي وو چې په 2014 میلادي کال کې چې د دې هېواد محارب ماموریت بشپړ دوام درلود شمیر 1000 حملو ته رسېده. تېره میاشت امریکایي الوتکو په هلمند کې په دو ورځو کې 2 هوایي بریدونه وکړل. د دغو حملو هدف هم د هغو شاوخوا 10 امریکایي خاص سرتیرو ملاتړ و چې له افغان ځمکنیو ځواکونو سره خدمت کوي. جان کمپل وویل که طالبان پر ایتلافي ځواکونو برید وکړي دا د مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو یې د پشا تمبولو لپاره انکار واخلي، خو پر هغوی یوازې د دې لپاره چې طالبان دي برید نشي کولی، ځکه دا د کار دا د صلاحیت نه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز ډیبنز وایي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لومړیتوبونه محارب هوایی ملاتړ، د جګړې له ډګر د ټپیانو انتقال او استخباراتي او اکتشافي ملاتړ دی. په هرات کې بیا د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قمندان وایي د سیمهییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي. د هغې 12 کسیزې ډلې مشري کوله چې د هرات پر هوایي ډګر پر راکټي بریدونو تورنه وه او اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. محمد حسین څنګه له طالبانو سره یو ځای شو؟ د فریبا ظاهر په دې راپور کې به یې واورو چې د ده په غږ پیلېږي.
سه سال میشه که با داخل کو هستم. با سه سال پیش ما باقی مزدور کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
داد محمد حسین په نوم د دولت یو وسلوال مخالف ژغ دی چې وایي د زور زیاتي له کبله اړوتلی 3 کاله په غرونو کې د دولت پر ضد وجنګېږي. دی وایي په لومړي سر کې یې تر ډېره زور زیاتی وزغمه، خو کله چې یې کور ترې واخیستل سو او له سیمې وایستل سو بله لاره یې نه وه، نو یې ټوپک راواخیست او غره ته وخوت. خو دغه زور زیاتی چا کوه؟ محمد حسین وایي
کسایی بوده که براس دولت سام داشتم ما رو نمیدوندم که پیش ازی بس 3 سال پیش فهمیدیم ما رو بیرون کردم از منطقه. بعضی وقتی که بیرون کردم ما مجبور شدم سالار گرفتم رفتم نکنم.
دا چې د نوموړي ادا څومره سمه ده د هرات چارواکي په اړه د پلټنې ژمنه کړې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمي د دې موضوع پر جدیت ټینګار کوي او وایي د بیلابیلو ارګانونو جوړ یو پلاوی به دغه مسله وارزوي.
یک موضوع بسیار مهم است که در ولایت هرات و تمام ولایت افغانستان.
دی وایي دا یوه مهمه موضوع ده چې باید هم په هرات او هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې جدي وګڼل سي. دا د عدالت د ټینګښت موضوع ده او د دې لپاره به یو پلاوی وټاکو چې د ستونزې ریشه پیدا کړي په رښتیا هم داسې سوي کنه. که دا خبره رښتیا وي چې حق حقدار ته وسپارو، هر وخت چې وي لا هم نه دی ناوخته سوی، باید حق و حقدار ته وسپارو.
ناوخت نیست، باید حق به حقدار سپرده شي.
محمد حسین یوازینی کس نه دی چې ادعا کوي د هرات د پخوانیو او چارواکو د زور زیاتي له کبله ټوپک اخیستی دی. تر د وړاندې د هرات فواید عامې پخوانی رئیس د هغه ولایت پخوانی ولی سید حسین انوري د مخالفتونو په نتیجه کې ورته اقدام کړی وو او په همدې گذرې ولسوالۍ کې د دولت وړاندې ودرېد. خو دغه کس د دولت پر ضد تر 3 کاله مبارزې وروسته د افغانو بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. شاید دا ډول بیلګې د افغانستان په نورو سیمو او ولایتونو کې هم وي چې ځینې یې د ژوند تر وروستیو شیبو د غچ اخیستو په اور کې سوځي او ځینې یې د محمد حسین په څیر بیرته د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته زړه ښه کوي. دی د هغې 12 کسیزې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشر و چې په ګذرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونو تورنه ده. ویل کېږي د هرات پر هوایي ډګر ډېری راکټي بریدونه د همدې ډلې لخوا کېدل. د دولت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ په اړه په وار وار راپورونه خپره سوي دي چې همدا مسله د دواړو لورو ترمنځ واټن ډېروي او حتی په وسلوالو مخالفتونو بدلېږي. همدې موضوع ته په وروستي ورځو کې په خپله ولسمشر اشرف غني هم اشاره کړې ده. ښاغلي غني د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري سره د لیدو پر مهال ویلي چې د خلکو او امنیتي چارواکو ترمنځ د باور رامنځته کېدو او واټن د لرې کېدو لپاره لا هم ډېر کار ته اړتیا ده.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه مویده نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په څپو کې ونیس پروګرام وار دی، او په دې پروګرام کې هم د افغانستان پر روانو سیاسي او امنیتي و حالاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو پر مسله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا متحد ایالاتونو پوځ به په هلمند ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو د فشارونو له کبله افغان قواوې پکې له فشارونو سره مخامخ دي، په زرګونو سرتیري وګماري. ورسپانې لیکې وروسته له هغې چې په 2014 میلادي کال کې د ناټو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېد، دا به په افغانستان کې له سترو پوځي اډو د باندې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی ماموریت وي. که څه هم د امریکا پوځ ټینګار کوي چې دغه سرتیری به فعال جنگي رول ونه لري، خو د امریکا د ځانګړو عملیاتو قواوې په هلمند کې تر ډیره په جګړه بوختې دي. په هغه ولایت کې چې ولسوالي یې یوه په بلې پسې یا د وسلوالو لاسته ورځي یا هم د سختریزو طالبانو لخوا ورته ګواښ پیښېږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د ویان ډګروال مایکل تی لاهورن هغه بیان هم راخیستی چې ویلی دي د تازه‌دمه سرتیرو ماموریت به په هلمند کې د ځانګړو عملیاتو پوځیانو ته د خوندیتوب امکانات برابروي. دغه راز د افغانستان د ملي اردو 215 میوند قول اردو ته اضافي ملاتړ برابروي او روزي. نیویورک ټایمز لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په هلمند کې افغان قواوو ته درانه تلفات اوښتي او په ګڼو سیمو کې وسلوالو طالبانو لارې ورباندې بندې کړې دي. چرواکي وایي تازه دامه امریکایي پوځیان به د هغې پوځي قطې ځای ونیسي چې دا مهال په افغانستان کې ډیره ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې معلومه نه ده دغه امریکایي پوځیان به د هلمند په کومه سیمه کې ځای پر ځای سي، خو چارواکو ویلي چې په هلمند ولایت کې موجوده ستونزې د امریکایي او افغان قمندانانو پاملرنې ته اړتیا لري. امریکایي خبرونه فارن پالیسی په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې د ټاپي پروژې یا د ګازو د نلیکې پروژې په باب یوه پیشنهادي طرحه کولی سي افغانستان ته زیات اقتصادي ګټه ورسوي، خو کابل یې د بریا لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د خبرونې په حواله د طبیعي ګازو نلیکه یا ټاپي پروژه په 2015 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ لیوي تیورینه په یوه عملي ابتکار بدله سوه، او دغه پرمختګ درې عمده دلایل لري. اول، د ټاپي پروژې د اسهامو پر جوړښت توافق. دویم، د دې پروژې لپاره د کنسورشیم د رهبرۍ ټاکل. او دریم، د دې پروژې د بنسټ ایښودنې مراسم. د 2015 میلادي کال د دسمبر پر 14 په ترکمنستان کې جوړو سو مراسمو شکمنو کسانو ته یې پیغام ورکړ. تر هغو پورې ټاپي پروژه په کنفرانسونو او اکاډمیکو بحثونو کې د یوې کوچنۍ موضوع په توګه یادېدله، خو وروستي اقدامات څرګندوي چې دغه پروژه د افغانستان او سیمې لپاره د انرژي او ثبات په یوه لویه سرچینه بدلېږي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هندوستان ته انتقالیږي. فارن پالیسی خپرونه زیاتوي د ټاپي پروژې نلیکه چې څه باندې 1800 کیلومتره اوږده ده، 115 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د فارن پالیسی خپرونې په حواله، افغانستان د ټاپي پروژې له درکه زیاته ګټه اخیستلی سي. دغه هیواد د دې پروژې د ترانزیت له درکه په کال کې 400 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې په دې پروژه کې به 15,000 افغانان په کارونو بوخت سي. د فرن پالیسی خپرونې په باور، افغانان غواړي چې هیواد یې د سوداګرۍ او انرژي په یوه لوی دالیز بدل سي. دا په داسل کې ده چې پاکستان او هندوستان نور انرژي ته اړتیا لري، او ترکمنستان د خپلو ګازو د بازار تازه کولو ته اړتیا لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په پیغام کې لیکي په هلمند کې باید هوایی بریدونه زیات شي ځکه چې ځمکني عملیات په مخ نه زی او هوایی بریدونو ته ډیر ضرورت شته. د هلمند د مارجې له ولسوالۍ څخه بیا رحیم الله مقدس لیکي له ولسمشر څخه غواړم چې په پکتیکا کې د داعش پر ضد د سختو عملیاتو امر ورکړي ځکه دا خلک پنجابیان دي مازې د دانش په نوم جنګیږي. عبدالغني هلمندی بیا لیکي چې په ننګرهار کې داعش نشته، دا د پاکستان پوځ دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د 1300 افغان بي سي مخابراتي شرکت لارې مو راستولي و موږ ستاسو پیغامونه هرومرو لولو، خو پیغامونه مو زیاتې له تاسو ټولو مننه. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه دلته خپرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو هم د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د نوې ملي جبهې له مشر سره خبرې کړې دي، خو اوس بیا هم قسیم سلمان وبخي سفیر الله سانیزی ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې دواړو لورې ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي. د هنر، طوفان او فرید په نوم د داعش درې مهمو قمانداران هم په وژل شوو کې شامل دي. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې ستایلي او ژمنه یې کړې چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د امریکا خزانې وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي چې د افغانستان په ختیځ کې د القاعدې مشر دی بندیزونه لګولي او شتمنۍ ورته کنګل کړي دي. د ناټو دفاع وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخېږي. جرمنی، یونان او ترکیه له ناټو غوښتنه کړې چې د هغو کډوالو د تعقیب په هڅو کې خپل رول ولوبوي چې له ترکیې د مدیترانې د سمندر له لارې یونان ته ځانونه رسوي. او قطر له پاکستان سره د یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دا هیواد په کال کې 3,500,000 ټنه اوبلند ګاز پاکستان ته ورکوي.
له سفیر الله سانیزی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د دې خبرونو بشپړ تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو هم د ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د نوې ملي جبهې او د سیاسي اپوزیسیون له مشر انوار الحق احدي سره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په باب خبرې کړې دي.
حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم سوی ده. څوک چې ورسره پخوا متحد و، سر ډاکټر عبدالله سره و، سر ډاکټر صاحب غني سره و، له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکي دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د لانجې په برخه کې وروستیو پرمختګونو په باب یو راپور راخلو. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د ولسمشر د پروني اقدام هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان پرون وویل چې کابینې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې دا طرحه به د تقنیني فرمان په ډول د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري انتوشي شي. تفصیل د ناجیه صافی پر راپور کورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر اصلاح ټینګار کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه د یو تقنیني فرمان په ډول توشیح کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی وایي چې دا طرحه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د کابینې له لوري تصویب شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان عدلي وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده وسپارله تر څو دا طرحه ملي شورا ته واستوي. خغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته د یو پیغام په استولو سره وویل چې دا اقدام د انتخاباتو په پروسه کې د ښکېلو ادارو سره له مشورې وروسته کیږي.
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص
دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفافو او معتبرو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره بیا د ولسمشر د ژمنې یوه برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل ارګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی دی.
د افغانستان ملي شورا رخصتیو نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان غیر قانوني وګڼه او هغه یې رد کړ. د ملي شورا له دغه اقدام وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې غړي ویلي و چې د دوی کارونه له قانوني خلا سره مخامخ شوي او نشي کولی چې انتخاباتي سیستم د اصلاح کار ته دوام ورکړي. د کمیټه ټینګار کوي چې ولسمشر غني باید د ملي شورا د غړیو د رخصتیو په جریان کې تقنینی فرمان صادر کړي ترڅو وکولی شي چې د قانون په رڼا کې خپل کارونه مخته یوسي. په عین حال کې د غوروي کمیټې مرستیال محمد نعیم ایوب ساده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه یې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره مهم وباله.
سره له دې چې د دې طرح په اړه موږ سره ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو موږ د دې پلوي یو چې هر څومره چې زر ممکن وي باید فرمان صادر شي او دا فرمان وکولی شي چې د غوروي کمیټې کارونه تضمین کړي ترڅو موږ په لنډه موده کې خپل کارونه بشپړ او نوې فهرست ولسمشر ته وروپیژنو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د تقلب خبره منلې او ویلي دي چې انتخاباتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، خو دغه کمیسیون چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان په انتخاباتي دستګاه کې باید هر ډول اصلاحات د قانون په اساس ترسره شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلوي هغې پسې ورشه بلوي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو، په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزه راخیستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترینر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی، خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی، غزنی ولایت جندړ ولسوالۍ. یو تن له دې کمیسیون نه کار کوونکو څخه دی په حیث د ولایتي ترینر د غزنی ولایت. او د تیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی و. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو راسره هغهمالته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته د انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو، دلته د رایشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو، موږ ماشونه وو سفریې مو دلته ولسوالۍ کې مو نور ولسوالیو ته سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو. او دلته چې مو هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو به نن او سبا مو خطا کوي. بعضې کسان هم بیچارګان کې تهدید شو، ګواښونه او د سختو مشکلاتو سره مخامخ شول او خپل اصلي ځای چې فرار شو، د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي. او به نن او سبا مو خطا کوي، هغه خپل حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي را کړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
خارجانو موږ ته پیسې نه دي را کړي، کله موږ ته پیسې راشي بیا به یې درکړو. او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو، او دا رقم پارلمان شکایاتو کمیسیون بخش هغه ته ورغلي یو، دغسې نور د دولتي هغه ته ورغلي وکیلانو ته بعضې خلکو سره هم لیدلي دي، خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړي.
دا یوازې ستاسو ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نه، ټول کسان، کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی ده او یا دلته کابل ته راغلي وو په رایشمیرنه د رایشمیرنې پروسه کې کار کړی ده، چې هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او څومره وخت حقوق دي؟
یاره، نو دغه د مونږ هلته ولسوالیو کې هم یو سفریه پاته وه، هغه ده تقریبا 15,000 روپۍ. او دلته مو ورسره 500 ورځې کار کړی ده او هغه روژه مو ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېرو مشکلاتو کې ما روژه دلته تېره کړه. او بیا وروسته له روژې نه ولو پنځوس ورځې که څو دوه پنځوس درې پنځوس ورځې راځي او دوی مونږ ته ویلي وو مونږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ دوه نیم زره روپۍ درکوو چې دغه خوراک وو چې تاسو دغه د حق زعما ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه پنځوس ورځې دي که دوه پنځوس ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو هغه ټولې پاتې دي بس هر څو نسخې تقریبا دغه هر څوره جوړېږي هغه ټولې پاتې دي یوه هم نه در اچوي.
مننه انشاءالله به چې مونږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه خدای هم خوشحاله ده خیر اوسې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوه او بلاخره دوام ځلې تاسو په جریان کې تاسو چې پایته ورسید پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ته پرې ترسره شي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه یې ترسره کړه. دغه افراد چې ادعا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده اعلان کړي ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کېږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاستئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پوره شوي دي هغه د ایم ډی پی ایم ایس له لارې ترسره کېږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیماً یو این الیکت ته ورکوي یا د یو این ڈی پی او برخه چې د الیکت پروژه ده هغې ته ورکوي او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې کوم سندونه چې پروسس کېږي او دوی ته ورکول کېږي دا پیسې باید بالاخره ورکړل شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو این په مشخص ډول باندې د یو این ڈی پی الیکت سره دا مسله شریک کړې ده بحث یې کړی ده سندونه یې پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه افرادو اشخاصو ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب دا وعده نشو ورکولی چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړل شي.
ښه دلته ځینې تخنیکي ستونزې شته دي. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په طیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلې ده دغه سندونه د سره ارجبي کړي دي او ارجبي کوي او وروسته د هغې څخه څوک چې مستحق دي هغې ته باید ورکړ شي. ځینې افراد او اشخاص په دې کې شته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال د دې شته چې مستحق ونه ګڼل شي ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي ول ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
کوتي حاضر و ویګر کوه حاضر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا و د انصاف پلټه کې د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره لزان سره یاداش کړئ. تاسو کولی شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مخ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. 0992 29 30 تر بلې مو زاج مل تورمان په لویو بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداوني د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزيشن او د افغانستان د نوي ملي جبهه مشر انوار الحق هدي ملمدي
ډېر زیاته مننه کوم حدیث شوی مشته مو د مرکه فرصت راکئ. په دا روسي کې داسې راپور خور شو د ځینې امریکایي چارواکو لخوا چې د افغانستان حکومت د سیاسي سقوط سره یا خطر سره مواجه دی. تاسو د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیشن په توګه آیا تاسو هم امدان دیشنه لري فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د سیاسي مشکلات سره مواجه دی او که څنګه؟
او مونږ دا خبره څو میاشتې کېږي چې مونږ دا خبره شته کړې ده چې د حکومت محبوبیت په خلکو کې ډېر کم شوی ده. د حکومت څوک چې ورسره پخوا متحد و څه ډاکټر عبدالله سره و څه ډاکټر صاحب غني سره و له دواړو ډلو نه سره خلک ډېر وکي دي او په عیني ډول باندې چې ګوري حکومت په اقتصاد کې ناکام دی، حکومت په امنیت کې ناکام دی، له ټولو نه مهمه خبره دا چې هغه د دوی په لاس کې ده، حکومت په حکومتداري کې ناکام دی. هغه توقعات چې دوی حکومت نه کېده څه د شایسته سالاري په ارتباط باندې وسي، څه د اصلاحاتو په ارتباط باندې څه وسي کې هغه اوس نه یوازې ده چې څوک هغه توقعات نه لري، بلکې نسبت پخوا نه هم د دوی په حق لسه ده فکر ډېر خراب شوی دی. یعنې هېڅ دغه حکومت باور د خلکو نه راځي چې دا حکومت به وکولی شي یو رښتیا یو ښه کار شي وکړي. دا هغه خبره چې دوی کوي چې حکومت ممکن سقوط سره مواجه اوسېږي، زه شخصا د دې طرفدار نه یم او نه غواړم چې په قهرامیز ډول حکومت څه سقوط وکړي. ولې حکومت مونږ پخوا هم ورباندې غږ کړی دی چې خپل وجدان ته غږ ته سره هم غوږ کېږدي، د خلکو شکایتو ته چې د غوږ کېږدي، دا حکومت ناکام دی، خپل حکومت ناکامي دي چې د ومني او په هغه اساس باندې باید چې ده شرافتمندانه استعفا ورکړي او زمینه نوي انتخابات سره مساعده کړي.
بله، یعنی فکر کوئ په حکومت کافي هڅې نه کوي او که په پالیسۍ کې دوی څه مشکل لري؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې دی؟
ولا هغه دغه خبره ده وختې ویلي چې کوم ځای د غاړه دې سره ګاګه دی او کوم ځای دې سره جوړ ده. خبره په دې کې نه ده چې پالیسي خرابه ده او کې دوی هڅې خرابې دي، ټول شی ورته خراب شوی دی. نیت یې چندانې صحیح نه دی، نه خپلو ملګرو سره ښه نیت لري، نه ملت ته زما په عقیده ظواهر خو داسې کاري دلته هم چندانې ښه هغه نه لري، نیت نه لري، کفایتي کاري هم نه لري، پالیسي هم نه لري، ټول عوام فریبي باندې سره روان ده. په صحه کې دوی د صحیح پالیسي نه لري، یوازې د سولې په باره کې وخت کې پالیسي درلوده سه هم ناکامه شوې ده او ما په عقیده خو بالکل مطلقه ناکامه ده. نو په دې اساس باندې یوازې دا نه ده چې دوی هڅې نه کوي، که هڅې کړي دي صادقانه نه دي، نتیجه یې نه ده ورکړې او ما په عقیده چندان پالیسي هم نه لري. خلاص ټول ځای دي حکومت ټول تقریبا ټول شیان کاږي.
ولې فکر نه کوي چې حکومت هم تر ډېره پورې وایي چې د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتو سره افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی؟ یعنې تاسو فکر نه کوي چې د مشکلاتو عمده برخه همدې مسئلې ته متوجه، یعنی سل فیصده کې حکومت تاسو ملامت کړئ؟
بله، ښه، د بین المللي قواوې له افغانستان نه زیاتر په 2012 او 2013 کې څه وتی دي. په تېر کال کې د بین المللي قواوو تعداد همدغه د امریکې په حدود 10,000 دي او د ناټو ورسره په 14,000-15,000 دي، مجموعاً دغه رسېده کېږي. دا تېر کال کې دومره ډېرې قواوې هم له دې جایزې نه دي وتي چې موږ وغږو او کېدای شي چې امنیتي حالات نه داسې حکومت پکې کم راغلی اوسېږي، کېدای شي د بلې خوا نه تعارضات څه زیات شوي اوسېږي. خو ما ته یوه پوښتنه ده چې د انتقال خصوصا د نظامي انتقال پر اصل خو ډاکټر صاحب غني و، د خلکو ته اطمینان ورکړه او د حکومت ته اطمینان ورکړه، د بین المللي ټولنې ته اطمینان ورکړه چې انتقال پوره دی او افغانان څه دا آماده دي چې دا مسؤلیتونه څه دا ټول په خپل لاس کې څه دا واخلي. او زه فکر کوم دا بهانې دي او زه په دې کې شک نه لرم چې د امنیتي لحاظ مونږ په یو مشکل حالت کې سره یو، خو خواله دی او رهبری امتحان دی او رهبری همدغه څه ده. په ډېرو مشکل حالاتو کې ته څه قسم تدابیر نیسي، څنګه خپل خلکو ته قناعت ورکې او څنګه په محدودو امکاناتو باندې ته یو جهت سره ځان رسوي.
بله، نو تاسو په داسې حالات کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو پیشنهاد کوئ چې مخکې تر وخت البته اوسي؟
البته زما لپاره مهم ځای دا ده چې موږ قانوني حرکت وکړو. قانون اساسي کې فکر کوم چې موږ روا شی دا ده چې انتخابات له سره وسي په ډیموکراسي کې هم داغه دی، خو که کوم بل بدیل هم چې د وسي زه نه وایم چې هغه حتما څه ده ردو. کوم شی چې موږ ردو هغه دا ده چې دا اوسنی حالت دا نور د تحمل نه دی، اما د ملت ژغورنه مهمه ده په هر حال. منتها موږ دا اوسنی حالت موږ ډاریږو چې په ډېر خراب ډول باندې حکومت سقوطونه کی مونږ وایو چې دا حکومت ختم سی اما په منظم ډول
فکر نه کوي اوسنی شرایط تر هغه اندازې پر جدیدی چې تا چې سیاسي حالات نور خراب سی ممکن امنیتي مشکلات لا هم زیات سی اوسنی مشکلات یو په دوا سی تاسو به فکر
وکړئ که چې ته تغیرات په منظم ډول باندې راځي نه یا نه خرابېږي اما شایده اما قدرېږي چې په یو مملکت کې انتخابات کیږي په منظم ډول باندې یو رهبری بل رهبری ته سره جای پرېږي اما په حالات کې منفي بدون سره ناراضي نه امنیتي حالت کې راځي نه غیر امنیتي کې خو که دا تغیرات په غیر قانوني ډول باندې راشي د زور له خوا راشي طبعا هلته خو حکومت د زور په د فزیکی زور په نتیجه کې سقوط کوي هلته بیا ډېره ګډوډي راځي زه د هغه طرفدار نه یم او هغو کې سره ډېر خلک بې ګناه خلک چې د متضرر کېږي
یعنې که چېرې احیانا بیا هم د انتخاباتو مسله یاد کړو چې انتخابات وسي فکر نه کوي دا حکومت په ډېرو مشکلاتو باندې رامنځته سوی دی بیا به دونه امکانات موجود دي چې داسې یو حکومت سره جوړ سي چې د ټولو طرفونو هغه غوښتنې او پیشنهادونه په دې په نظر کې ونیول سي
ګوره وخت چې موږ وایو چې انتخابات وسي موږ شفاف انتخابات غواړو شفاف انتخاباتو کې قانون زمونږ وایي چې هر چاله 50% نه زیات رایې وړلې هماغه رئیس جمهور دی او حکومت به سره دغه کوي جوړوي دغه اوسنی حکومت قانوني صبغه یې له شکل لاندې دی ځکه چې دا 50 جمعه یو په فرمول باندې نه دی راغلی او
که د اقتصادي اړخه دا مسله په نظر کې ونیسو بیا هم افغانستان دونه امکانات لري چې نور انتخابات مخکې تر وخته وکړي ځکه چې اوس حتی د پارلماني انتخاباتو مسله هم ځندنې سوې ده دا مشکلات موږ لرو نو آیا دا امکانات تاسو وینئ دا مسله به عملي
خو زما نظر دا دی چې که د پارلماني انتخابات سره یو ځای موږ ریاستي انتخابات هم کوو نوي انتخابات سنو کې په هیڅ بیا ډېر هغه نه راځي نوي هغه نه راځي مصارف نه راځي ځکه عین آمادګي چې د پارلماني لپاره نیسي هغه د ریاستي لپاره سره هم هغه کوي کفایت کوي
حدیث تاسو د تیرو جمهور ریاست انتخاباتي کمپاینونو پر مهال باندې هم سهم درلود یو خپل د ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین کې تاسو موجود بس نو اوس تاسو د اختلاف علت څه دی دا چې تاسو سیاسي پوزیشن جوړ کړئ د دې علت څه دی واقعا
هم د علت دا دی چې موږ په دغه تیر یو نیم کال کې د دوی د کار نتایج ولیدل ښه نتایج د کار څه دا بالکل زموږ په تابع نه دي ما مخکې ویل اقتصاد څه ده کله ده خراب ده امنیت خراب ده حکومتداری خراب ده کوم تعهدات کړي هغه نه دي په ځای سوي وو په هغه وخت کې موږ په اعتماد وکړو ولا سره د خلک دي هغه نو کاری و نه ختل د حکومت کارونه څه ده نه دي کړي او د دوی دوام د حکومت څه فکر کوم دي مملکت په نقص باندې ده نو په اساس باندې موږ خپل موقف مبلغ
او کچیر تاسو د ملي وحدت په حکومت کې سهم درکړل سوی وي په هغه صورت کې تاسو پیشنهادات ولسمشر ته څه سوا یعنی ساسو پروگرام به سوا ایده اصلاحات
خواهد نسی اغا احتمالی اغا با دیر سختی کنه که داشه وای تاس بسه وای داس وای تاس بسه کرده وای خو که من پا حکومت که وای نو که نشوی سی منگا دوی تا داش پیشنهاد کرده سی پا دغا داول پا اصطلاح خراب اداره اونه کی او که نشوی سی دیم دیرو خراب و شای زیر نسل منه کرده وای دی غدین پا حکومت که که نوی کرده پا اصولی داول داده سی خصوصا په هغه ساحه کې سړی خپل سره کار کوي که په هغه ساحه کې رئیس جمهور د وزیر خبرو ته په دوامدار ډول غوږ ونه نیسي د هغه په خوښه باندې کار ونه کړي په هغه صورت سره دا د وزیر وجداني وظیفه ده چې استعفا وکړي که په هغه ساحه کې ورته اجازه ورکړي په خپل مثلا غوږ ورته ونیسي او مشوره یې چې دا واوري ولې په نورو ساحو کې چې دا ورته غوږ ونه نیسي او مشوره یې چې دا ونه وري نو هلته بیا یو لوی مشکل څه راځي ځکه چې ته مسؤول د خپل ساحې د کارې ولې عین حال کې غواړي چې ټول مملکت هم څه په ښه هغه باندې لاړ شي نو په هغه صورت سره یو لوی مشکل څه د منځته راځي په غالب احتمال سره چې که چېرته مشکلات په همدغه اندازه وایي لکه چې دا اوس دي نو موږ ورته ویلی شي تشکر چې زما په ساحه د کار کې د عقل غوږ راته نیسي خو له دې نه چې نور مملکت په خرابي خوا ته روان دی متاسفانه زه په دغه حالت په دغه ډول باندې بیا کار نه شم کولی کېدای شوی او یا هم کېدای شوی چې هغوی زموږ خبرو ته په هغه نورو ساحو کې هم څه غوږ نیولی وای او که یې نیولی وای نو انشاءالله حالت به دومره خراب نه و لکه چې اوس دی
او د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په امنیتي چارو کې د سولې په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د حکومت پالیسۍ ناکام بللې دي نو اوس د حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه که په لنډه راته ووایاست چې تاسو څه پروګرامونه څه بدیلې لارې لرئ په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو اقتصادي وضعیت د جوړېدو او د سولې د روانو هڅو په ارتباط باندې کپلند راتو وایي.
په اقتصاد کې خو ما موقف دادی چې دغه اقتصاد د بازار تر زیات اندازې پورې په دنیا کې کامیاب دی. په افغانستان کې بوغ اندازه چې موږ ته توقع لرو په اندازه کامیاب نه دی. نو دلته زما په عقیده یو تصحیح ته ضرورت ده. هغه تصحیح به دایي چې په اقتصاد کې باید د دولت رول قوي تر سي له هغه څه ځنه چې په تېرو څو کلونو کې وه. په سولې په ارتباط باندې زما موقف دا دی چې په ځینو اصولو باندې باید موږ ټینګار وکړو. په دې کې مثلا د خلکو حاکمیت، خلک باید خپل رهبران په خپله سده وټاکي. موږ وخت تر وخت باید سده په منظم ډول انتخابات سده ولرو. دا یو جمهوري سیستم دی، موروثي سده نه دی. حکومت خلکو ته هغه دی جوابګو دی او دا اصول نه موږ نه تیریږو. د خلکو د ځینې اساسي مدني حقوقو ازادیګانو نه سده نه تیریږو. د ښځو په حقوقو باندې سده ټینګار کوو، د بشر په حقوقو باندې ټینګار کوو. ولې په ځینو نورو شیانو کې کېدای شي یو څه انعطاف کار کو دی مخالفین سره په وخت کې مثلا اوس موږ دوه ماوینان لرو. دوه ماوینان دی وسی درېسي جمهور لپاره که یو ماوین وسیږي او که درې څلور ماوینان چې دی وسیږي کنه موږ مثلا څلور دیش ولایت لرو. کله چې افغانستان اداري سیستم څه ده په دې ډول راځي چې یا زیات دي ولایتونه یا څه ده کم سي په پخې کې ځینې نور شان مثلا د حکومت مسولیتونه دی غپي حساب کې په حساب د شرعي مطالعاتو کې دینی مطالعاتو کې الکتزیات سي دا شاهد دي قابل د بحث دي او مونږ یو څه اتاف په دې شانه کې دوالو. تقسیم د قدرت کې په موقت وخت کې یعنی که چیرته یو موقت حکومت جوړ سي د درې کلو لپاره او مخالفینو ته په حکومت کې برخه ورکړ سي چې دا موږ دې کې ډېر اخنه لرو مخالفت سي نه لرو. اولې هغه باید موقت وخت وسي کې او پس دغه موقت وخت نه د انتخاباتو په د نتایجو په رڼا کې باید چې دا منتخب حکومت د جوړ سي وغوی بخپل سره هغه لدي صلاحیتونه لري. سره لنډی کما یعنې موږ ځینې اصول لرو او دا اصول مو سده څو ځلې پېښه کېدلی مو نشته مې په دې ارتباط سده کړې ده. حتی په قطر کې چې موږ د طالبانو سره غږېدلو دغه شیان مو ورته ویلي دي. ولې ځینې حالاتو کې بیا څه ده انعطاف کوم څه ده هغه یو حاضر یو ولې هغه یوازې په خبرو کې څه ده منځ ته راتلای شي څه ده موږ د خبرو لپاره کوم پی شرط نه لرو چې طالب دې حتما څه څه شی ومني او څه دې ونه مني او نه دې وګي کوم پی شرط څه ده منو چې حتما دا کار دې څه ده حکومت ومني یا طرف مقابل دې څه ومني. راځو خبرو ته څه ده کینو او وګورو چې کدي وګي موقفونه یو څه معقولیت څه ده پکې وو ممکن من هداف پکې وښکار کو نو پکې په کار ملت وایو چې دا شانس ده موږ نه منو او په غو صورت سره هرڅه چې نتیجه و هغه به څه ده ورسره هغه کو تعقیب وو.
د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر شغلی انور الحق هادي ډېر زیات مننه کوم.
تشکر تاسو ته.
قربانیم یوم یو فاترا تاگی بل میں بل فاترا